پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمېر غړیو له ملګرو ملتو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو د دوام په خاطر طالبان مسؤول وګڼي او په وړاندې مشخص اقدامات وکړي. دغو سناتورانو د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوترش ته په یو استول شوي لیک کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي چې د بندیزونو هغه پرېکړه لیک دې بېرته فعاله کړي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سفر لګول شوي بندیزونه یې په موقت ډول ځنډولي. دغو سناتورانو چې د دې کمیټې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو مشران جیم ریچ او باب منندز هم پکې شامل دي، دغه راز له ښاغلي ګوترش څخه غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې طالبان په ملګرو ملتو کې د افغانستان ډیپلوماتیکه څوکۍ ترلاسه نه کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په 2019 کال د سولې د خبرو په تړاو پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو بندیز په موقت ډول ځنډولی و چې په دې وروستیو کې هغه د یوې بلې مودې لپاره تمدید کړل. سره له دې چې بیا وخت د طالبانو د رسېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولي د پخواني جمهوري نظام استازی کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې لویدیز دی باید د اسلامي چوکاټ له مخې له دوی څخه غوښتنې ولري. د ننګرهار په سپین غار ولسوالۍ کې د یو کور چت پرېوتی چې له کبله یې اوو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پیښه بېګا د ننګرهار سپین غار ولسوالۍ په مامند اونۍ سیمه کې په یوه کور کې د واده د مراسمو پر مهال شوې. په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور غړي مړه او درې نور ټپیان شوي. د پیښې لامل اورښت او د کور د چت جوړوالی ښودل شوی. څو ورځې وړاندې هم د تیزو بارانو له کبله د سپین غار ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې سخت سیلابونه راوتي وو چې د نورو ګڼو زیانو تر څنګ یې 15 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. په اروزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړه کړي او درې نورې ټپیان کړي. پیښه په ګیزاب کې شوې او دغو کسانو ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې موټر یې اوبو یوړ. دا خبر د ګیزاب ولسوال علي مرجان ذاکر ازادي راډیو ته وکړه. او د اوکراین دفاعي چارواکي وایي روسي ځواکونه د دغه هیواد په جنوب کې د هغې سیمې په ګډون چې اوکراین یې پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. د اوکراین د امنیتي شورا منشي اولیکسی دانیلوف دغه څرګندونې پرون د اوکراین ټلویزیون ته وکړې او ویل دغه ځای پر ځای کېدل د خیرسون، ملیتیپول او زاپروژیزیا د سیمو پر لور ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل. ور به شوده پروګرام معرفي ته. څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي، خو طالبان یې څه ځواب وایي؟
هلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
په دې اړه هم درته راپور لرو چې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. له کونړ به په دې اړه رپورټ واورئ. په ټولنیزو مطالبو کې چې هلته رکشاوې زیاتې شوې او د خلکو ستونزې کمې شوې دي.
مخکې به کیراله ته یا بلې ساحې ته موټر په 200-250 روپۍ باندې تلل سپیشل، اوس 70 روپۍ 50 روپۍ باندې دغه رشقې ځي، ځکه خلک ته خوشحاله دي.
او د پیغامونو په برخه کې د یو مایوب کس خبرې درته اورو چې وای باید ماشونې ورکړل شي.
چې په دواړو سترګو مایوب یم. مایوبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو حالت هم را نه کړی، نو وسې هم را نه کړی. دا اسلامي مارچ دی، دا ځبی علماء جاي دغه وعده کړی و.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. یو شمیر امریکایي سناتوران د ملګرو ملتو له سرمنشي انتوني ګوترش غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. دغو سناتورانو په یو لیک چې پرونی د ملګرو ملتو د سرمنشي په نوم استوله په طالب مشرانو د سختو بندیزونو له دیړلې د طالب مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه هم کړې. خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې، مګر وایي دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغان انو حقونه تضمین دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو پرون د جولای په 20مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته یو لیک لیږلی او پکې یې لیکلي طالبان د افغان مرمنو او جنود بشري حقونو د منځوړو په حادثه کې دي او باید مخه یې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم راش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب منندس او سناتور جونیئر نست خپل لیکلي ملګری ملتونه دې معنی لرونکي اقدام وکړي او ترڅنګ نړۍ دې طالبانو ته واضح پیغام ورسوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو څخه ننګه کوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي او په افغانستان کې د ټولو انسانانو حقونه خوندي دي. د طالبانو وایاند زمي الله مجاهد:
ټول بشر د غرب لاینه کو نه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغل مجاهد دا خبر داسې مهال کوي چې طالب چارواکو د خپل مشر مولا حبت الله په امر لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدوده ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو ونډه صفر ته رسولې، هغه حقونه چې له اسلام سره په ټکر کې هم نه دي. د امریکا د کانګرس غړو په خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې له طالبانو د هغه څه په اړه چې په لیک کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو نقض بلل شوی حساب غواړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې په طالب مشرانو د 1978 کلونو په څیر د سفر بندیزونه ولګوي او تر خوای د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار دا غوښتنه شوي چې د طالبانو استازي په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. ملګرو ملتونو د روان کال د غبرګولي په درشمه هم د هغه څه له امله چې د افغان جنو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دری زیادیږي پر دوو طالب چارواکو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهیل خیل سفر بندیز ولګاوه. طالبانو بیا مخکې تر دې په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونامه او نورو بشري مرسته رسوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې په خپلو ادارو کې افغان نجونې او ښځې په دندو وګماري. د امریکا د کانګرس دا مشهور غړي داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لیک لیږي چې له وړاندې د دې سازمان د بشري حقونو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو ښځو بشري حقونو وضعیت ویجاړوونکی وباله او ژر تر ژره یې په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. هغه ډول چې پرون د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل، افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې سختې ځپل شوې او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محرومې دي، بلکې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیایي مسؤلان تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي و د لوږې او بېوزلۍ له کبله د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې په سختې خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان روغتیا وزارت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی دا تاییدوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په دغه وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ دی.
سویت غزي نسبتا د تیر کلونو په نسبت زیاته شوی ده، خدا زیاتی دن معمول ده و بلی افغانستان بودیجه کنگل ده و اقتصادی شرایط نسبتا تکانی دی. طول و بابت پکاتو سر من ویلی سو چی الحمدلله بیا هم ارقام لول ندی، لی من اتکل کرده و چی 2022 لپاره با من 1.2 میلیون شدید خوارزوا که ماشومان و لرو 2.2 میلیون متوسط خوارزوا که ماشومان، خو الحمدلله اوس ډیټابیس ارقام متبکتو وینو چې ارقام په هغه اندازه زیات نه دي په کوم اندازه چې موږ اټکل کړی وو.
د روان مریض کال په حمل یا وری میاشت کې روغتیا وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي و چې په افغانستان کې 2.3 میلیون ماشومان د منځنۍ کچې له خوارزواکۍ او 1.1 میلیون ماشومان له سختې خوارزواکۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا د ماشومانو د بلاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د خدماتو د عرضه کولو په څنګه کې د استراري چارو مخکښ مدیر ایما ماسپیرو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل لوشي بحران د افغانستان ترڅنګ په ټول نړۍ کې په پراخېدو دی چې په هر روز په 2 ثانیو کې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته کیږي. څومره د وړاندې د بلګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هم په خبره شوی راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس به ورشو د سیلابونو اورښتونو راپورت د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لکترګه 15 ولایتو کې د نسبتا شدیدو اورښتونو او سیلابونو دروتلو اټکل کړي. د ادارې پرون اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردک، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه کې د اورښتونو ورسته سیلابونه وبېږي. په ورستیو ورځو کې هم په سیلابونو کې ځینې زیانمن شوي کسان وایي لا هم لازمي مرستې نه دي ورسره شوي او د طالبانو له اړوندو ادارو د لاسنیوي غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو دراوتلو اټکل داسې بخکړي چې د تیرو سیلابونو لکبل زیانمن شوي کسان د مرستو له نه ترلاسه کولو شکایت لري. د میدان ورداګ یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي
میدان ورداګ کې سیلابونه راغلي دغه ویډیو چې تاسو ته لیک مدینه خلص والی ده په نر خلص والی کې کورونه وران کړی دي، جنگلونه غ کړی دي، بنونه وران کړی دي، د فصلو دي میوه وخت او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاور سره خاور کړه مرادیوګانو کې او رس کومکونه راغلي دلته هیڅ کومک نه راغلي دغه سیمه چې تاسو ښکا ویني د توکرک اسماعیل خیل د نر خلص والی دي خورقې کلی دي چې دغه تاسو ویني چې ونه په کورانیږي هیڅ کومک چانه در سره کړی.
وحدت مل نورستاني په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلې دي.
د نورستان ولایت وامل وسوالي مربوط ارچنو پسمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندي او کرانیز زمکي په کلي شکل وړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحه ته د غسل او زپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه درغلي دي. زمونږ د غوښتنه ده چې باید دغه د سیل او زپلو خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبان حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت لویان محمد نسیم حقانی مو وپوښتل چې وزارت یې سیل او زپلو ته څه کړي.
مرستې تر سره شوي، خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمه سیلاب ځپلو تر رسول شوي او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ ورکول شوي، هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوي دي.
پورستی ونوی کې د افغانستان له مرکزی برخونی ولې تر ختیز، شمال ختیز او جنوب پوری تر سخت ورشتون ورسته راوتل سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونه کسان مړه او ټپيان کړي دي. ګڼ کسان به کورسوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي رادیو مینوالو د افغانستان له بیلابیلو برخو را لېږلي ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتې زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر ورستون ورسته د نسبتا شدیدو سیلابونو دراوتلو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا د ورستونو ساته به له 30 میلی متر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان 13 میلادي میاشت د وژونکو زلزلې شاهد وو چې همدا تنه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زورو ډیر کسان مړکړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اعلان وکړ چې په نوې ورځو کې تر ټولو ډیر سیلاب ځپلو ساحو کې 312000 کسانو ته د اجلو مرستو لپاره 110 میلیون ډالر ورکړی دی.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواکې استو سپور شوې وي بهرنی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې غړې له امریکایي چارواکو سره تر یوې سری غونډې وروسته وویل په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډیرو روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شمېره د هغو ټولو روسي پوځیانو نږدې نیمایي ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا یې په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې ده. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
له میشیګان څخه د ډیموکرات ګوند استازي الیسا سلاتکن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ادارې له یو پلاوي سره تر محرمانه غونډې وروسته دا شمېرې له رسنیو سره شریکې کړې او ویویل چې دا ډېره لوړه شمېره ده. د ډیموکرات ګوند غړې الیسا سلاتکن سینن تلویزیون ته په داسې وخت کې د اوکران په جګړه کې تر 15,000 ډیرو روسي پوځیانو ته د مرژوبلې د اوښتو خبره وکړه چې کیف د خرسون سیمې د بیانیولو لپاره په ځوابي بریدونو لاس پورې کړی دی. په روسیه کې د پوځیانو د مرژوبلې شمېرې تل پټې پاتې شي، حتی د سولې په وخت کې نه خپرې شي. د اوکراین د جګړې د تلفاتو نوې شمېرې هم روسانو تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریکې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سی آی ای روسي شمېرې دادي چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه 15,000 روسي عسکر وژل شوي دي. سلاتکن په خپل هم په روسیو کې اوکراین ته تللې وه. د دې په باور راتلونکي درې تر شپږو اونیو پورې ډېرې مهمې دي چې پکې د اوکراین د جګړې مسیر څرګند شي. اغل سلاتکن وایي چې دا خبره د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلینسکي څخه د روسي سفر پر مهال واورېده چې تر ژمي ډېر مخکې باید روسي ځواکونو ته سخته ضربه ورکړي او په ځانګړي ډول په جنوب کې وځپي. روسي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو دا نوې شمېرې که چېرته تایید شي نو روسانو ته ستر تلفات دي. په تېره بیا په داسې وخت کې چې اوکراین د دغه هېواد په جنوب کې د خرسون د ستراتیژیک ښار د بیانیولو لپاره په متقابلې حملې لاس پورې کړی. په دې ښار کې تر جګړې مخکې 290,000 کسانو ژوند کاوه. اوس یې واک د ماسکو له لاسپوسې ادارې سره دی او د جګړې په لومړیو کې دا ځای روسي عسکرو لاندې کړی و. که چېرته اوکراینی ځواکونه دا ښار بیرته ونیسي نو د تور سمندرګي یو شمېر ساحلي سیمه به بیرته تر خپل واک لاندې راولي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی په کابل کې د یو نامه استازو سره تر لیدنې وروسته د بانکونو په برخه کې د همکاري او همدارز د کنګل شوی او پیسو د آزادۍ دوه غوښتنه وکړه. د خونی په خبر پانه کې ویلي چې د خونی پلای په کابل کې د یو نامه استازو سره د سوداګری په برخه کې نړیوالو سره د خو اړیکو د ټینګولو په برخه کې هم خبرې کړې. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی د یو نامه دفتر له استازو نه د افغان سوداګرو په وړاندې د پروتو ستونزو په ځانګړي ډول بانکونو برخه کې د جدي همکاري غوښتنه وکړه. د خونی د اعلامیې پر بنسټ یو نامه استازو افغان لوري ته د همکارۍ ترڅنګ د سوداګرۍ په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې افغان سوداګرو نړیوالو بازارونو ته د پیسو د لیږد او رالیږد په برخه کې د ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وی په ننګرهار کې له 1,400 کورنیو سره د کرنې او مالداري په برخه کې مرستې شوې. د وزارت نن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یادې مرستې د بشري مرستو د همغږي موسسې او سی ایچ آر په مرسته کامی او کوز کونړ ولسوالۍ کې شوې. د دې وزارت د معلوماتو لمخې په دغه مرستو کې کورنۍ سره د څارویو خوراکي توکي، حیواني درمل، د سبو تخمونه او کرنیز وسایل شامل دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وی دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم غزول کیږي او زرګونه کورنۍ پکې په نظر کې نیول شوي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهراني واسر په وړاندې په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر نه هاتي افغاني شپې ته پوله، یو ایرو یو نوی افغاني، یو انګلیسي پوند یو سلو شپږ افغاني شپږ څلوي خپله، یو سودریال درویش افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 2 پوله، زر هندي کلدار 1.3 افغاني او زر پاکستانی کلداري 3.9 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
دغه برخه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. اول به له نوریاس نوری و اوروچی د افغانستان په اړه په لویدیزو مطبوعاتو کې څرغلی.
لاس انجلس ټایمز ورسپانه د بخنې د نړیوال سازمان ورستی راپور ته په اشاره لیکي د طالبانو لخوا د افغان خزو او نجونو د حقونو ځپنې افغان خزې زندې کړې. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خزو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندې کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبانو د تیر کال په اګست کې د نړیوالو له ملاتړ برخمن حکومت د نسکورېدو او بیا واک ته له رسېدو سره سم د نویو مې لسیزې په نسبت چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې واک ته رسېدلی و ځان معتدل ښودلی و. په لومړي سر کې د طالبانو چارواکو ښځو او نجونو ته د کار او زده کړې د اجازې خبره انکړې و. خو لاس انجلس ټایمز لیکي چې طالبانو د دې پر ځای یو مخ د نارینه و یو حکومت جوړ کړی. د ورسپانې په لیکنه هغوی نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړي، اجباري حجاب یې پرې تحمیل کړی او کار کولو ته یې د ښځو لاسرسی محدود کړی دی. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبان چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو په وتلو سره بیا واک ته رسېدلي، نړیوالو یې تر اوسه د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې او له هغوی یې غوښتي دي چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نورو سیاسي ډلو او لږکیو په وړاندې له زغمه کار واخلي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه په ازبکستان کې وروستي کانفرنس ته پام اړولی او لیکي د طالبانو گاونډیان په افغانستان کې د تروریزم له خټېدونکو دیګ څخه بیری. د لیکوال په باور سیمه چې په افغانستان کې سخت دریځ ته اندېښنه لري د تاشکن کانفرنس سره متحده کړې ده. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو روانونه لې وی وسلوالې ډلې څخه د حکومت کولو پر لور انتقال کړي طالبانو ناکامي تر غوړ لاندې ونیول شو. طالبانو د هغو هیوادونو له استاد سره لیدنې کتنې تر سره کړې چې په زیاتېدونکو ډول دې ته اندېښنه لري چې سخت دریځ به بیا افغانستان د نړۍ لپاره د ترهګرۍ په یو پټن ځای بدل کړي. د فارن پالیسی په باور روسیا، ایران، چین، پاکستان او د مرکزی آسیا هیوادونه د تیر کال په اګست میاشت کې پر پخوانی حکومت د طالبانو د بریا تر شا یو موټی شوي و، ځکه له سیمې د امریکایي ځواکونو وتلو ته خوشحاله و. خو اوس چې طالبان قدرت په لاس کې لري، داسې ښکاري چې یو کم شمېر پوهیږي چې په څه ډول د سخت دریځۍ مخه ونیسي.
ازادي رادیو تاغ ماګست دولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. درنګ کول شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې د نړۍ هر ځای کې چويسته په ژوندۍ توګه واوري. وربشو کونړ ته حالته ده. کونړ په مرکز اسداباد کې خلک وای په خوای په ولایت کې رکشې نه وي، خو اوس زیات شوې او دوی د موټر لړوړو کرایو ژغورلې دي. دوی په خبره چې په خوا به موټر ته ساعتونه انتظار ایست، خو څو پیدا شو بیا به ځانونه مړی ژوندۍ ته ورسوي چې ډیری وختونه به ترې ډیر مراسم تیرامو. خو اوس په لږ لګښت او کم وخت کې دغه مشکل حل کیږي. دا چې څنګه جزئیات به په تفصیل اسداباد واورو.
قدرت الله قاضی خیل د کونړ مرکز اړوند شهیدانو سرولاری کې ولاړ دی او غواړي نږدې کرالی کلی ته لاړ شي. وایي پوخوای په ولایت کې یو رکشه هم نه و چې لامل دوی نږدې ځایونو ته د تګ لپاره هم پر لوړو کرایو موټرې نیولې او په مشکله به یې ځانونه مړی ژوندي ته رسول. خو له کومې ورځې چې کونړ ته رکشې راغلي، له هغه وروسته یې ستونزې تر ډیره کمې شوې او اوس په لږ وخت او کم مصرف ځانونه خپل هدف ته رسولې شي.
دغه هندریش خپ اسداباد کې شتون لري. غنش میر اوسیدونکو ته ډېر سہولت پیدا کړي دي، ځکه مخکې به کیراله ته بل ساحته موټر په 200-250 روپے باندې تلل، سپیشل اوس 75 روپے 50 روپے باندې دغه رشقي زی، ځکه خلک ته خوشاله دي، بل ځوانانو سره په کار باندې دي. نو دا یو خو سہولت دی، خو فرصت دی ټولو ځوانانو ته.
زیاتو هغو کسانو رکشي اخستی او ځانونو ته د کار زمينه برابر کړي چې په هیواد کې د نوي بدلون سره کارونه له لاس ور کړی دي. دوی په دې خوختي چې په خپل ولایت کې کار کوي او نورو ته لاس نیونه اخلاص دي. دوه تنه رکشه چلون کې محب الله او صداقت
کوم کوم په ننګرهار کې ولا وست افتر نن ته کونړ ته راغلم. د مکه د رشکو تعداد زیات شوی دی، خو بل کار نشته. خلک مجبور دي چې رشکه واخلي، مخام له لوټو د رزق پیدا کوي. گزاره د کوي کنه نور د دینه اله ونو کارونه نشته. نو پس ته چاته و چاته کې ټکا سره کومه یو نیم سل روپیه راته کم ته پیدا کیږي.
حالات مجبورین مغسته دا کې کونړ کې بیخي ډېر شوی دی ورونه کوي. والا گزاره کیږي ان سترا ډېری کله لګي جنا د سدي مختاره دغه نه معلوم چې عمره پات کې کله ډېر پات کې کله لګي
کله یوی خو ریکشه چلوونکو ته د کار پیدا کولو او یو شمیر کسانو ته د تګ راتګ اسانتیاوی برابرې شوی، خو نور خلک بیا په بازار کې د غنی غونی لزیاتوالی شکایت کوي او له اړوندو حکومتي دارو غواړي چې د لارو بندیدو او بیروبار جوړیدو مخاوني سي. په کونړ کې چارواکي هم منی چې د مرکز صداباد سرکونه او کوڅې تنګې دي، د ریکشو موټرو او د خلکو ګڼه ګوڼه د لارو بندیدو سبب کیږي. دوی ژمنه کوي چې په بازار او لارو کې پرتی ستونزې به حل کړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل،
اقتصاد کمزور دی او ټول غریب کار خلک دی، نو هر سړی د خپل غریبۍ او د خپل 50 روپو د ګټل لپاره به رکشه پیدا کړي. د یو ښه اقدام دی چې ولس د خپل مشکل حلېدو لپاره په خپله سوچ کړي. خو بیا هم دغه کمچري ولس مشکل دی، انشاءالله دغه موږ د ښاروالۍ سره ترانسپورټ والا او ټولو سره ترافیکو سره دغه موضوع شریکه کړې ده، او هغوی به انشاءالله د دغه مشکل یو حل وباسي. او دا هم د غوښتنه ده چې دغه رکشو لپاره تمځایونه مقرر کړي.
په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د ریکشو لورتګ خوختي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بيدندو شوي او نن سبا له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دوی کې کم شمیري داسې هم دي چې خپل ځانونه ته د کار پیدا کولو او نفقي ګټلو لپاره د ریکشو په څیر واړه کاروبارونه پیل کړي او ځانونه یې له بیروزګاری او نورو ته له لاسنیونی خلاص کړي دي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بشی باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د تاسو پیغامونه در تخبرو.
زه کله هم در پاند هلمند ورته سنگین ورسوالی څخه تاسو ته دا میسج پیردم. په سنگین ورسوالی کې یو غټه سنه د مکتبونو ده. په ټوله سنگین ورسوالی کې څلور مکتبونه شتون لري، د ورسوالی مکتب، د کوټوزو د حوزه مکتب، د نسوزو د حوزه مکتب او د بوستانزو د حوزه مکتب، چې څلور تر مکتبونه ویجاړ شوي دي. حتی د ورسوالی په مکتب کې یو هم داسې وتاک نشته چې زموږ استادان او اداري شم چې ښه ټول شي.
نوم مې نور لادي، د ژمن ولایت مرجع ولسوالۍ سره په تماس کې هم وروره موږ په دا مرجع کې اوسېږو. وچکالي ده، سک اوبه نشته، نه د ډالۍ ونه هوا ونه سراج ګرده اوبه لري، مرجع ته نه راکوي. څه سمدا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دي ورکړي، اضافه دې نه ورکړي، خپل حق دي ورته راولږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر درسره کوم. زه چې یم په دواړو سترګو محیوب یم وروره. موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو، حالت یې هم را نه کړی. حالت چې اوس ماسین مانه لږ وو، نو اوس یې هم را نه کړی. دا اسلامي مارچ دی، دا حزبی علماء مجاهد دغه وعده کړی و، مانه وعده کړی و چې موږ ته یو شی درکو به څه کوو. نه دا یو کال کېږي بیخینو دا د څونی مرکزی خداګر مایب ته معلومات ته دوی خپل ته معلومات ته. نو دا موږ تنخواه یو شی را نه کوي، وعده کړی و. یعنی دا ټول خلکو ته ورکړل شوې مرستې وسوې. ما یو به دغه شي خبرې لاندې دا ولدای کې د خدای په لاس ته ولاره وکي. دا خو موږ هم دغونی کورځای هر څلورو موږ هم غریبانانی مرڅو.
د زدي غزنی ولایت دی، مکور د ولسوالۍ یم. دلته په مکور کې بیخي لډی شوی دی. اتیره ورځ یو ماشوم وړی و، د درو څلورو کلو. د پلار ته زنګ راولی و، شپه لکه روپۍ واچوه کنی وي مو دا ماشوم مړ کوو. هغه ورته وایي چې زه ولاکه شپه روپۍ لرم، ته شپه لکه واچوه. بیا هم هغه دغسې په شهادت رسولی و، نو دې کوچني څه ګناه کړې ده. تیکه تیکه یې کړی و، راوړی و، دروازې مخته ورته غورځولی و. نو دا اوس اسلام ده، دا اوس دولت ده، دا باید دولت دې ته توجه وکړي. بیخي وضعیت خراب ده، غله ډېر شوي دي، خلکو شمسیانې وړي، خلک سره بدبخت دی بیخی وضعیت خراب تر نو موږ د ازادي راډیو چهل کې چې دا موږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي او څه توجه ورته وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته. وربشو لندو خبرو ته. څلور امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمېر غړو له ملګرو ملتو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو د دوام په خاطر طالبان مسؤول وګڼي او په وړاندې مشخص اقدامات وکړي. دا خبرې په هغه لیک کې راغلي چې دغو سناتورانو د ملګرو ملتو سرمنشي ته استولي دي. په ننګرهار کې د یو کور د چت پریوتو له کابله او تنو ته مرګ ژوبل اوختي. پیښه په سپینغار ولسوالۍ کې شوې. څلور کسان مړه او درې نور ټپیان دي. په اروزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړه کړي او دوه نور یې ټپیان کړي. پیښه په ګیزاب کې هغه وخت شوې چې د سورلۍ یو موټر اوبه وړی. او د اوکراین دفاعي چارواکي وایي روسي ځواکونه د دغه هیواد په جنوب کې د هغې سیمې په ګډون چې اوکراین یې پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. لنډ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې په تفصیل سره ولولئ. اوس هم نور بس دی پروګرام.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن درې سوه ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یو بدنومه هیواد بدل شوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار لشپژن ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي رادیو ته ویل چې لتیرو 300 ورځې راهیسې د افغان جنو پر وړاندې د شونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په وینا طالبانو د جنو پر مخ شونځي یوازې د جنسیتي تبعیض لکبل تړل دي. که څه هم طالبانو د شونځیو د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پښتنې ځواب کړي، خو مخکې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤله تورپیکی آرین او د شوزو د حقونو فعاله سونیا منګل میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. شرغ لاس ورته وایم. لومړی پوښتنه به سونیا منګل له تاسو څخه وکړم. تاسو د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور به لیدلې وي چې وایي د نجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسیتي تبعیض له کبله ښوونځي تړلي دي. تاسو له دې راپور سره موافق یاست؟
کوم ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لمن د تاسو ټول جوړ وروغ وسی د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی، او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کیږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې د خپل درس او تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څرنګه چې موږ واورېدو دا دوه ورځې کې په سوشل میډیا کې فیسبوک کې یا ټوئیټر کې ډېر پوسټونه شي و چې د اجازه ورکړي د چې انجنیر لارد سي مکتب ته پنځ شنبه په ورځ د دې شونځي خلاص دي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماشام بیرته موږ بعضي دا مکتوبونه ولید چې پښکی کې لیکلي و چې نه دا یعنی اوسه پوری رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزاریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې، دې څه کوم مشکل ویني چې دې اجازه نور کې څه ویر لري؟ ورته بعضي سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دې باید موږ ته جواب راکړي. بعضي ولایتو کې مو شونځي خلاص دي، انجنیر مکتب ته ځي، اما په مرکز کې شونځي بند دي. دې د سره پاره ویر لري، یعنی د دې په زړه کې کم ویر ستا چې د اجازه نور کې. څنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې انجنیر ډیر په اجابت للی، یونیفورم ډیر منظم وو، ټول زموږ آواز اوري، د راډیو د لارې زموږ آواز اوري. که موږ اشتباه خبره وکړو دلته یعنی موږ به ملامت شو. اما اوس کله چې زه خبرې کوم زه فکر کوم چې دې ملامت چې ځکه چې په تیر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجنیر یونیفورم تور رنګ وو، بهترین رنګ وو، منظم وو، منظم تله و راتله. وربل دا مشکل یعنی زه په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجنیر په ښوونځي کې دا اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمان، خاله، دا ټول شیزی وي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. آیا دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دوی د مېرمنې دښمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو که دلته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته ولسي جرګې کې کله چې جرګه وه موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو هلته اشتراک وکړو، خبرې کو، کوم سوالونه چې موږ لرو داغه څه پوښتنه کو، هغه موږ ته جواب راکړي. داغه خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جرګې کې ایست د انجنونو په اړه خبرې سوي هم نه دي. بعضي مشکلاتونه چې موږ په افغانستان کې په وینو دا یو ورځ نه، هر ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته. اما دا په دې معنی نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دغه ښځې دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دې په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، منتظر پات سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو، سامي کو، به د انجنیر راسي درس وایي. دا افغانستان چې کوغړی چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار دا دی چې د شونځي د پاره د منجن د پاره شونځي خلاص کړي، د خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا دی یو کال پوره کیږي، دا گیست پاګس په میاش کې یو کال پوره کیږي چې انجنیر مکتب ته نه جتللی، خپل د درس څخه محروم پاتې دي. او مننه منګل سر کې د سیبرټ پانتونونم بنسي.
بلې زه بیرته تاسو ته راځم. مننه تاسو څخه. تورپیکي آریان سپ ته باورسم. آریان سپ تاسو د سونیا جان خبري واورېدلې. دوی ویل چې شته باید لاس پر لاس کښیننی او دوی کولای شي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق تر لاسه کړي چې دغه د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې شته څه ولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانې کړی چې د دوی شونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته. دی بس ملمنی غنوال ته همدارنګ د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د نن بعد د واس موضوع ډیره مهمه او همدغه مسله ده، ځکه دا د انجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. او مخکې تاسو د خپور شوي راپور په اړه وویل چې تقریبا درې سوه ورځې کېږي چې د انجونو ښوونځي تړلي دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې انجونې له تعلیم نه منع کړي دي، او دا له جنسیتي تعویز نه بغیر بل هیڅ مسله نه شي کېدلی. ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې انجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي د تړلي وي. د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغان انجونو یا د افغان مېرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید وایم چې له یو اړخه خو موږ په یوې تړلې او په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډېره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آمده کېږي چې خپل لوڼې، خویندې، انجونې خوانځي ته ولېږي. او د دې ترڅنګ کله چې افغان ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د انجونو له تعلیم سره د ښځو له دندو سره ستونزه لري او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی، په راس کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنې باندې تطبیقي او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې انجونې دي ښځې دي هغه فلجي او په کور کې نه وي، د زده کړو د تعلیم د کار مخه یې نیسي. نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د انجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي. او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي چې هغوی هم د انجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي. نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده. او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو انجونو زده کړې کړي تعلیم یې حاصل کړی ده، دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډیری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ، خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې موږ یو داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي، تښتول کېږي او په عامه اصطلاح اختطافېږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي حکومت ورسره د یو حکومت مسؤول په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري. حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کمې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده او همدارنګه پټو ټولګي جوړ کړي دي. چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا حت ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې، او دا د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. او افغان مېرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وایي ده یا په ټپه درېدلی ده دا له اقل یو څه په حرکت راولي.
د بشری حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر شوزو سره خبري هم کړې دي. د دغه شوزو سره په دې اړه خبري کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای، دوی شونځي نه وای لوستي، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو شزه ک تعلیم یې نه وی کړی، د هغې ژوند د هغې شد سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړې وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپل که خپل مثال مشترکی
مش په د شل کال کې چې خپل زما خپل په یادیږي، مش په اسانه توګه باندې مش درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې مش درس وی، کله به انفجار و، کله به غلای وی، کله به په مخ تیزه پاشیدل و، کله به اختطافونه و، دا ټول مش شاهدان یو د حال. اما بیا هم مش لاړو درس مو ویل. اول زه خپل خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلی یم، ماته د درس اجازه نه و چې زه ورسم. زه درس وایم، ما ډېر په مشکلات باندې خپل ځان ورسو، پر ډېر مشکلات باندې ما انجینری رشته خلاص کړله. اخري کال می و خلاص می کی درس می ویلې، اما د ټول خبرې می واورېدلې. بای اطراف کې بعض مېرمنې ست چې څوک چې درس وایي هغه په هغه داس فکر کې چې تعلیم یافته انجینر ډېر خدای نه خواسته بدیدي. دې مفکوره اوس مش په مفکوره ډیر فرق لري. یعنی ما په ټول جنجالونه خبرې، د دوستانو خبرې، د خپلوانو خبرې، د کلی خبرې یوې خواته پرېږدول. زه په دا شل کاله په کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویل، کله به انفجار اوس مکتب کې، کله به په مخ تیزه پاشېدي، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سیم سنیولې تر پوهنتون پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي، چې موږ اوس ماسټري ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېنستو او موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دي، فقط یو اوس په دې معنا دی چې موږ فقط خط ویلی سو، موږ نسو کولی خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوو چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور هیوادو د انجن سره څه کمی لرو؟ هغې چې کولی سي تر آسمانو وخیژي، هغې کولی سي تر مریخه وخیژي، موږ نسو کولی خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغې څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن چې په دا شل کال کې درس ویلی دی، دوی ټوله ملالی دي. زه دې ته ملالی وایم. موږ په تاریخ کې ویلي و چې ملاله په جنگ ته ولاړه، میوند په جنگ کې ولاړه، شهید شوه. زه هغې ملاله، اما در هغې موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجنې خو یوازې موږ خو اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره؟ تحصیل مو وکړي په تخچه کې موږ شیدوئ، یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ.
کچیر مو دې د تعلیم باس کو، خاصه توګه دې انجونو د تعلیم باس کو، کله وړخه تعلیم یو مانوي ارزښت دی. په اوسنۍ شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی، او موږ د هیڅ ټولنې داسې بیلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په مانوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، مېرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی. ځکه په هر انجلۍ، هر پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده، د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې مېرمن، یوه لوستې انجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ لبل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهمه او ارزښتناکه رول لري. ځکه کله چې مېرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نو، دا په دې معنی چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستی ده، او هم تر څنګ یوه مور دنده لري او لوستې ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي، او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړي چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقولې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري. ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنه یو تړلې ټولنه ده، او دل لپاره ډېر جدل پکار ده چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دې ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي. نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی، ښوونځي بند شوي دي، نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده. ځکه چې دا انجونې که ښوونځي پرانستل شي او د انجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، نو د دې ډېر احتمال شته ده چې دا لوستې انجونې بېلابېلې کورنۍ د انجونې خپلې واده کړي او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کړي، چې دا به سبب دې شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده دا به دې دې پیونه باندې تباہی بلور ته ولار شي، ځکه چې دا آماده نسل باید پونتون تلاره پیدا کی لوړ زده کړو کی کولبه د مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې دي انجونو خوندې تړلې دي، او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان انجونې له تیر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، او دا دې سبب کیږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کیږي. موږ یو تیز هم له بده مرغه افغانستان د دې وزیر شاهد او دا رقم ترخی تجربه منګ لرو. ډیره کسان د پیژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو لامل یا دا چې حکومت دا چې ډلې په واقعي چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. دا چې ډېرې مېرمنې اوس هم پیژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وي او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وي، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو، هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړې وه، هغه یې ترلاسه نه کړلې. زه ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړې دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري، خو نو موږ هڅه دا ده، موږ خواس دا ده، هیله م دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي. دغه شل کاله چې دی ښځو لپاره کار وشو، د انجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول، نو اوس چې هر څه آماده دي نو اوسني چارواکي باید دا چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي، د دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي، تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځي دروازې بندې دي، پوهنتونونه پرانیستې دي، اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیک پروسه نه وي، او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلې دي، موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونوال نه لرو، هیڅ یو نجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي، او دا سبب دې کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي. او دغه شته محصلینې چې موږ دي، دوی به درې کاله درس وایي، څلور کاله به وي، نهایت دوی به اووه کاله درس وایي، وروسته له هغې به دوی فارغېږي. یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي، او دا سبب دې نه شي چې موږ دغه کوم نسل چې روزل شوی د کوم نسل چې ځوان د هیلی لري او باید زده کړې وکړي، دوی محروم نشي او د دوی سرنوشت برباد نشي، او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پیښ شي، نو دا به سبب دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري، ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغت مزل کړی، د تعلیم په برخه کې مبارزه شوې، تلاش شوې، جدل شوې، ذهنیتونه آباده شوې. لکه څنګه چې خور یادونه وکړله چې موږ په کلیو بانډو کې پښتون منو حالاتو کې انجونې زده کړې کړي، موږ د مرکزي ولایتونو یا د کابل مثال نشو ورکولای چې کابل کې په اسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وکړي، اما په کلیو بانډو کې دا خورا ستونزمن کار و چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو نجلۍ سبق وایي، ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونو شته چې دا ورته جرم ښکاري، دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي. او د حکومتي چارواکو نه د من خواست ده، د هیلم ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي نه. تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده، او زه ایران دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د انجونو د تعلیم مخه نیسي، یوازې په دې دلیل چې دوی انجونې دي، یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عامه اصطلاح په دویم درجه کې دي، او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق تر خپل شوي دي او له تعلیم نه هم منع شوي دي.
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافته نه وای، تاسو ژوند به څومره بیل و؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپل واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو، نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري، ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي، نو هغه واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو، هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده، هغه کله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصاً په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستلی شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت لري خپل دریز لري ځکه دی په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریز کې د ټولنیز دریز په ټاکلو کې خورا مهم رول لري او د ښځو برخه کې همدا مسله ده چې ته مېرمنې لوستې نه وي نو هغه واقعي ازادي چې موږ یې باس کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي هغه کرم ترې برخمنې کېدل نه شي زه دی ویل لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې خپل تجربې سره شریکوم زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوې یم چې د ما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او د ما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلې شي ځکه چې د ما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی رول لوبولی ده او زده کړې چې کړې دي نو تقریبا دا شل کاله دنده درلودله په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلې شي او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم اصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده د نجونو لپاره لو حیاتی او بنسټیز موضوع ده د انجینر زده کړه زه شخصا خپل زده کړې کړې دي د مسارې تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم تر سره کړې ده او چې دا چې دنده مې تر سره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولای ده او ونډه مې اخیستې ده دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه لیوې نالوست مېرمنې سره ما موقعیت ډیر فرق لري ځکه کوم نالوست مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخې زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخې کوم هر مېرمن مخامخې په نړیواله ټولنه کې اما د ما په رابطه کې یا د هر لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوستې مېرمنې سره ځکه که یوه مېرمن لوستې وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نړیواله ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نه ږدي او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي نقش ادا کوي ونډه اخلي او کله چې څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي توپیر راځي او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي ځکه یو لوستې مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاون ورته ډوډۍ ورنکي یو لوستې مېرمن خپله ډوډۍ خپله پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي خپل ماشومان روزي موږ د ډېرې لوستې مېرمنې په داشلو کالو کې کابل کې درلودلې اوس هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي یا مېړونه نه بېلې شوې وي یا اسلام ودونه نه وکړي اما د کورنۍ ټول چارې پر غاړه وي ځکه چې هغوی لوستې وي هغوی اقتصادي درآمد درلود هغې خپل اقتصادي خپلواکي درلودله نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندګۍ پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې د کورنۍ په اقتصاد کې او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري او کچیر ته مېرمنې لوستې نه وي دنده ونه لري خپلواکۍ اقتصادي خپلواکۍ ونه لري نو هغه خپلواکۍ چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه کلم ترلاسه کولی نه شي او نن سبا چې د ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده د چارواکو ویره هم همدې نه ده ځکه چې کچیر ته مېرمنې لوستې نه وي کچیر ته مېرمنې خپل خپلواکۍ ولري نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کم ستم چې په حق کې کېږي بیا د هغوی مقابل کې درېږي جدل کوي خپل حقوق ترلاسه کوي
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکۍ آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خپرونه کې نن ګډون وکړ اورېدونکو بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
غم کی یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفیر می په مخ مخ باندې خړلی دی بیګا مستا په غم کی یارا بیګا مستا په غم کی یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفیر می په مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا غم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پا غم کی یارا